سلامونه او ستوري مسی د مشالې دو په دې خبري غړي کې موزا عبد الحی کاکړ کله کوم هله د سیرو جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې په سر کې مو د تیرا د مشرانو څرګندونی او د دې ترڅنګ په بونو کې سبا کې دونکو هړتال او مظاهرو او دا رنګ نور ریپورتونه هم لرو خو دا ارته به ورستی په فایل کې د سینې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د خیبر د تیرا خلګوایي امنیتي ځواکونه او وسلوال دي د ولسی وګړو له زورولو لاس واخلي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل وایي که پاکستان امنیت غواړي جبري لا درک کړي خلک دي خوشي کړي. افغان سوداګرو د ټکسونو تر زیاتېدو وروسته پاکستان ته د تازه میوو لېږل بند کړي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د تیرا کمبرخیلو قومي مشرانو ویلي امنیتي ځواکونو او وسلوالې ډلې دي ولسی وګړي هدف نه ګرځوي. د دې جرګې یو مشر کمال دین افریدي پروند سبې غونډې ته وویل چې ولسی وګړي د پاکستاني فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. هغه زیاته کړه چې دې وروسته نه فوج او نه وسلوالو ته د خلکو د تکلیفولو اجازه ورکوي.
فوج روشی او پیوا کلی باندې چپا چي او کاڅو چي تهي مړه چي ته ته کلی والا ري چاتي او دري سلور سوا کاسون پر روډ و ته څملا ته چي دا کاس به وله بیا چي مو پسرونو ګوډه تیر کي ډېر دای بوزي کنه.
د خبر ضلع په شمول په ټولو کبالي سیمو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د پاکستان فوج او وسلوالو د تیرا کمبرخیلو د قومي مشرانو د غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر اخترجان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لا درکه کلي خلک دي خپلو کورونو ته ستانه کړي او د ښځو له غیبولو څخه دي لاس واخلي. هغه د جولای پر 12مه په اسلام آباد کې د لا درکه سو کسانو په اړه یو کانفرنس وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه یوازې پخوانی لا درکه کړي بلوچستان نه دي خوشي کړي بلکې په دې وروستیو کې د هغو د کورنۍ احتجاج کوونکي غړي چې ښځې هم پکې شامل دي نیولې دي. د پداسې حال کې دا چې د بلوچستان په خوزدار کې د بلوچ یک جهتي کمیټي د مخکشي مهرنګ بلوچي پر مشري مظاهره روانې دي. هغه 13 ورځ پر ایکس لیکلي چې اف سي ځواکونو پر ډزې کړي او د احتجاج ځینی ناري نا او شزینه ګډونوالي تر نیولو وروسته نامعلوم ځای ته وړي دي. د بلوچستان چارواکو او پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي خو پوځ په خوا په دې دریز ټینګار کړی چې د لادرکه بلوچستانو شمیر په زرګونو نه دی او اکثره یې د وسلوالو ډلو سره ملګري سوي دي. خو اختر منګل وویل حکومت د دې خبرې لپاره هیڅ ثبوت نه لري او دا د خلکو د لادرکه کولو یوه بهانه ده. د بلوچستان چارواکي وایي دینی عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرون کې وایرس ختمولو لپاره خپل کردار ترسره کړي او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټې ډیپټي کمشنر حمزه شفقت د جولای پر 12مه یو غونډه کې وویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمولو لپاره مرستې کړې دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پولیو همداسې پاتې شي نو ډیری هیوادونو به د پاکستان وګړو پر ورتګ سفري بندیزونه ولګوي. په پاکستان کې په 2014 کال کې تر دې دمه د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي چې ډیری په بلوچستان کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته. تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو د جولای پر 13مه په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلی غړی یې نیول کېږي چې کمیشن خاموش دی. د پی ټی آی مشر بیرستر ګور علي د مظاهرې په وخت وویل چې حکومت غواړي د دوی سیاستوال د خپل ګوند سره د غړیتوب تایید لیکونه ور نه کړي نو ځکه پر کورونو چاپې وهل کېږي. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیشن پر دې هر څه خاموش دی او په دارانه رویه خپل کړی ده چې حمله دی عمله د دې کمیشن د مشر استعفا غواړي. کمیشن او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه خبرګون نه دی شولی. د پاکستان حکومت د جولای پر 15مه اعلان وکړ چې تحریک انصاف د ریاست پر ضد ویجاړونکي کارونه کوي نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. تر دې مخکې سپریم کورټ فیصله کړې وه چې په قومي اسمبلی کې د ځانګړې چوکۍ تحریک انصاف ته ورکړل شي. تر دې مخکې پېښور های کورټ پرېکړه کړې وه چې د فروری په 8مه سو ټاکنو کې د تحریک انصاف غړو په آزاد ډول انتخابات کړي نو ځکه باید ځنګړې چوکۍ ور نکړل شي. افغان سوداګر پاکستان ته د تازه میوې لژولو درولې دي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د شریکې خونې مرستیال مشر خان جان الکوزی وای د اسلام آباد لخوا پر افغان میوو د ټکسونو تر زیاتولو وروسته هلته د میوو لژل څه ګټه نه لري، نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. نوموړي د جولای پر 13مه د مشالډو افغان څانګې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته یې د دې 15% د ټک زیاتېدو په اړه خپل اعتراض په ډاګه کړی، خو څه بدلون نه دی راغلی. د جولای پر 3مه د خیبر ضلع سوداګرو هم په تورخم کې پر دې ټکسونو احتجاج کړی وو، خو پاکستان چارواکو مشالډو ته وویل چې دا نوي ټکسونه نه دي، بلکې پخوا له افغانستان په ورتلونکو ځینو مالونو د خرڅلاو ټکس معاف کړی وو، خو د جولای لومړۍ نیټې راسي دا رعایت ختم شوی دی. وروستۍ خبر دا چې د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15مه د شیګانو پر جماعت برید کې شپږ کسان وژلي وو. پولیسو د جولای پر 13مه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې څېړنې ښیي چې د درې واړو بریدګرو ورونه وو چې په وادي الکبیر سیمه کې پر علي ابن طالب جماعت د برید په وخت د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د پولیس په وینا بریدګر له غلطو نظریاتو اغېزمن شوي وو. راټس خبري اژانس ویلي چې په وژل شوو ولسي وګړو کې څلور پاکستانیان، یو هندی او بل د عمان پولیس سرتېری وو. وژل شوي ولسي وګړي شیګانو او د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ری په دې خبرې غړي کې د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر بر کمبخیرو مشرانو ویلي چې په خپله سیمه کې وسلوال نه مني او امنیتي ځواکونو ته هم پر کورونو د چاپو وهلو اجازه نه ورکوي.
و هغه کاول وسم دای چې نره په خوره مانم، نره ظلم مانم، نره خلوب کمیټي جوړاوه، نره خلوب تنظیم جوړاوه، و نه په خوره کې بیا په هغه طریقه باندې نه مانم. حکومت وشا و تپوش
د بنو تاجران سوال د امنیو ضد لاریون اعلان کړی دی.
امن دې هر وخت درونه نه غوړي چې چا سره امیر امن د امیر سکیورټي درې دي چې دلته امن وی سره هم میر به کاروبار کوي شي واسه دای واشي او چې امن نوي میر دلته وخت نشي تیروله.
په پاکستان کې د بجلی زیاتېدونکو بلونو د غریبانو او تنخواهدارانو خلکو مالی حالت کمزوري کړی دی.
استعمال او زمونږ د تیر میاشتې د کور بل 19,500 روپۍ راغو.
نیمه تنخواه زما په بجلی په بل کې لاړ شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د دې خبري غړي لومړی رپورت تر ازو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر ضلع د تیرا بر کمبلخیلو قبایلی کمیټي مشران وایي چې نور وسلوال په سیمه کې نه پرېږدي. دوی وایي امنیتي ځواکونو ته به هم پر کورونو د چاپولو اجازه ورنکړي. دوی پرون په غونډه کې ویلي چې له دواړو خواوو له کړاو سره مخامخ دي. مشران وایي وسلوال ترې کلنګونه اخلي، وژنیه او امنیتي ځواکونه یې هم بې ځایه نیسي او ضروري یې. د کمیټې دا اعلان هم کړی چې دوی یو ځوان به هم وسلوالو امنیتي ځواکونو سره کومک نه کوي او امن قائمول د ریاست ذمہواري ده. د دې غونډې په اړه امنیتي ځواکونو او وسلوالو لا څه نه دي ویلي. تفصیل د فرحات شینواري په رپورټ کې.
د تیرا بر کمبر خیلو قومي سرشتې و مشر کمال الدین پردی وی غونډې ته د وینا په وخت ویل چې نور به وسلوالو ته اجازه ور نه کړي چې په دې سیمه کې لچا کلنګ واخلي او امنیتي ځواکونه د هم د ولسی وګړو زورولو نه ډډه وکړي.
تو تمرا تمرا سمنونه لوټ کړل اے د تحریکونو والا کپهاله نه مارې ځونلا یخ یوی خو ګره د شریعت نه مامولا پټکاوي پیسې نه وړي کوله لا به ګرنیټون ورځي وځي به خبره نه کوم. دا شریعت نه ده بربریت دی او دا له موترا ظلم دی. کلم مونږ د شریعت مخالف کېدلای نشو خو دا کم بد موشي ترونه کړی یلو او دا کم د موترا ظلم دی روان کړای پس دا بس کا نور دا ظلمونه دی نشي برداشت کولای. حکومت کته موترا کوي ټولم زون نه کوم فوج روشه په یو تلی باندې چپا چي او کاڅو چي پي.
د تیرا بر کمبر خیلو ملک ظاهر شاه اپریدی هم د غونډه تا وینا وکړه.
نره پلاشکر پسیو نره پانسال پسیو نره پتاحریک پسیو نره پبل پسی و پخپلا لوکا کرے نہ مانم و نره پخپلا یار مانم و نره پخپلا مرشا مانم کپل یار می تیرے گے و وصلے سارے پخبار دے تیرے گے و کا مرشے سارے می نشتے تیرے گے و وصلہ اسرائی پخبار میں می تیرے گے آغا کاول کا فکر دی وتر وسا تیرے چلے تا و نند تو نا آغا کاول نہ موصل چے مو آغا کاول وسم دای چے نره پخورا مانم نره ظلم مانم نره خلوب کمی تی جوڑا ہوا نره خلوب تنظیم جوڑا ہوا و نا پخورا کرے بیا پیغا طریقہ بند نمانم بس پل کور کا د مون ویر یاریم شتاری مون دل یاریم شتا کا لار تیرے کے خپل کور دیش حکومت وشا و تک وشا و کا دل تیرے گم یو طرف می ٹکالا فرے بل طرف نہ بن داخلے بل طرف می پیسے ویج نے بل طرف لا می غر لا کھ جاوی داس جہاد وی
پدی غوند کی دا پریکڈ وش وچ حصے او تن با پدی سیمه کی وسلوالو او یا هم امنیتی زواکونو لپارا کار نہ کوي او نبا دوی ته خواړه ور کوي او د دغه سیمه د امن لپاره با کوم یو ځای ودرېږي د غونډې او په دې کې شو پریکړو په اړه باندې تر اوسه امنیتي ځواکونو وسلوالو لا څه نه دي ویلي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د جولای په 10مه نیټه په تیره برو کمبرخیلو کې یوې جرګې په مهال د ملک ظاهر شاه اپریدي دوه ساتونکي وسلوالو په ډزو ووژل او دی پکې بچ پاتې شوی. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا د جولای په دویمه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې امنیتي ځواکونو د خفیه معلوماتو په اساس باندې په تیرا کې د عملیاتو په وخت وسلوال کمانډر نجیب الله عرف عبدالرحمن او بل کمانډر اشفاق عرف ماویه په شمول اووه وسلوال وژلي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت په دوی باندې هم بریدونه دوام لري او د جون په 13مه نیټه د جمرود په تختبیک چک پوسټ باندې وسلوالو راکټ لانچرو او درنو وسلو سره حمله کړې وه چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي او د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی. په خیبر ضلع کې سیاسي ګوندونو او عہدیدارانو او قومي مشرانو په یو شمیر جلسو او امن مارچونو کې دعوی کړي چې امنیتي ځواکونه ترې په دې سیمه کې د تیر په څیر امن لښکرونه غواړي او دا وار ورته دوی تیار نه دي او د امن قایمولو ذمواري د ریاست ته. خو بیا په خیبر کې میشتو امنیتي ځواکونو لا په دې اړه په ښکاره څه تایید یا تردید نه دی کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا یوازې خیبر نه بلکې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو او نورو قبایلي سیمو کې هم ناامنۍ زیاتې شوې دي. هم په دې اړه باندې د بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین وایي چې سبا د دوی په مشرۍ امن مارچ کېږي چې پکې به ټولې قبیلې تنظیمونه سیاسي ګوندونه او عام ولس برخه اخلي. دوی وایي ورځ تر بلې د سیمې امنیت خرابېږي او وسلوال په خلاص مټ ګرځي. دا وروسته له هغو ده چې د پاکستان فوج وایي په بنو کې د جولای پر 15مه پر فوجي چاوڼۍ په حمله اته سرتیری ووژل سو. فوجوای چې د برید پر مهال یې په نشته کې ټول لس مشکوک وسوال وژلي هم دي. بلخو امنیتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډو تولي چې په دغه برید کې اته اتیا کسان جوړ سوي هم دي چې پکې عام وګړي هم شامل دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین د سیوري لاندې د جولای په 19مه امن مارچ اعلان شوه. دا داغې وروسته چې د جولای په 15مه بنو چاوڼۍ باندې وسلوالو لخوا ځانمرګي برید او پس د غلطه وسلوالو سره جګړه کې د امنیتي چارواکو په وینا اته فوجیان وژل شوي ول، د سرتیرو په ګډون اته اتیا کسان ژوبل شوي ول. په دغو کې د شپږو خزینه په ګډون یولس ولسی وګړي هم شامل ول. دغه دوران د تاجرانو په وینا درې مزدوران هم د ډزو پر مهال ووژل شول. د مارچ انتظام کوونکی وایي چې ټولې قبیلې تنظیمونه سیاسي ګوندونه او هر طبقه خلک به راغونډیږي. یوه غوښتنه یې ده چې د غلطه نور امن غواړي. حکومت او فوز د دې ذمه واره دی. د بنو چیمبر آف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورځ تر بله خراب شوې، وسلوال په خلاص مټ ګرځي، کاروبار اغېزمن شوې،
وان پوائنٹ ایجنڈا دو چی میز پتا علاقہ سے پتا خورا سے میز امن غوری امن دے اغی وقت درونی نا غوری چا چا سر میز امن دے میز سیکورٹی دری دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دا دے کمیش کاروبار کبین کدا چی دلتا امن وی سر ہو میز با کاروبار کواشی واسطے دائی واشی وہ چی امن نوی میز دلتا وقت نشی تیرا اولا مہاری طبقے تا ہر ادرت دا پیغام بر قولی چی میز نیرا مزید دے جنگ و دشت کر دیے قابل نہیں میز سے نیرا داغا افغمائنشی میز نیرا ادغی دشت کر دیے ادغی جنگ و اداز دیس نیرا مکمل خاتمہ غوری
بنو چاونے باندے برید پس دا فوز مطبوعاتی سانگے دا بیان تر مخا دا غلطا دنانتللی حملہ کون کی لس وسلوالی و وجل او په دغه جګړه کې اته فوزیان هم وژل شوی ول. د دغه برید ذمواري د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې سره تړاو لرونکې جیشه فرسان محمد ډلې منلې وه. د بنو ذیلي انتظامیه چارواکو او فوز د بنو امن مارچ په اړه څه غبرګون لا نه دی ښوولې، خو د دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې وسلوالو ضد یې کاروایې توندې کړې دي او دغلته امنیت ته ژمن دي. دا امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 19 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو واوریدل چې په بنو کې په فوجي چاونی باندې حمله شوې ولا او په دې تناظر کې د پاکستان حکومت احتجاج کړی و چې ویلي و چې دا په افغانستان کې میشتي د دې ځکه چې ذمواري وسلوالې ډلې منلې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته یې په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بنو کې د فوج پر یو مرکز د دوشنبې د ورځې په برید کې چې پړی د حافظ ګلبادر پر ډلې اچول شوی د پاکستان د فوج په وینا اته پوځیان وژل سوی ول. د طالبان حکومت د دې رپورټ تر تیارېدو پورې د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی چې نه دی ښودلی، خو د پاکستان دغه اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې په غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه بې اساس وبلل چې وایي په افغانستان کې ترګړډلې فعال مرکزونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دي شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا 40 میلیون انسانان یې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه یې ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان یې ولې نه ویني؟ دا سیاحین یې ولې نه ویني؟ چې 13000 کیلومتر لرې نه ویني؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسي خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات ته کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کوي.
ښاغلی متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلی متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خبروي. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغېزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی وو او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوي او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بیدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي. خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
لکه څنګه تاسو رپورٹ کې ورته، پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو څخه غوښتي چې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي چې پاکستان کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې طالب لوړ پوړي ډیپلوماټ حاضر کړی او هغه ته په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی. په بنو کې د پوج پر یو مرکز د دوشمې د ورځې په برید کې چې پړای د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې، د پاکستان د فوج په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه اقدام په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې فعال مرکزونه نه لري. د دې برید ذمواري جیش فرسان نومي سازمان منلې وه چې فکر کېږي د حافظ ګلبادر له ډلې سره د پاکستان فوج چې کوم تور لګولی دی هغه وایي چې په دې کې حافظ ګلبادر ډله ښکېله ده. په دې ډله اسلام آباد د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په افغانستان کې د وکړونکو طالبانونو غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد چټک او مؤثر ګامونه پورته کړي کوم چې د بنو په برید کې ککړ دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آیس پی آر د یو خبر پاڼې تر مخه په 15 جولای په بنو چوڼۍ لس ځانمرګو بریدګرو برید وکړو چې اته سرتیري پکې اوژل شول. آیس پی آر ادعا کوي چې په ځوابي کاروایي کې بریدګر هم اوژل شول او دا ټول عملیات په 4 ساعته کې بشپړ شول. د ایس پی آر د بیان تر مخه دغه برید د حافظ ګلبادر وسلوالو کړی وو چې په افغانستان کې میشت دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر یې راغوښتي او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د بنو د برید پلټنې وکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې دونکو بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې وکړونکو طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او سوسو واره ویلي دي چې دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار مشتاق یوسفزی وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان طالبانو لپاره دا اسانه نه ده چې تحریک طالبان خلاف ګام پورته کړي. حافظ ګلبادر ډله هسې هم د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده.
ګلبادر او مولا نذیر د شمالي د جنوبي وزیرستان چې کوم طالبان مشر وو، احمد زی وزیر وو، دوی ځان له الاینس وو او دا دواړه چې وو دای پاکستان وی چې دا د پاکستان حمایت یافته طالبان مشران دي. خو بیا مولا نذیر خو په ډونه ملکه مړ شو، خو ډلې اوس هم د پاکستان سره په کومک کې ده. خو دا چې کوم شمالي وزیرستان طالبان دي، د کوم مشر چې حافظ ګلبادر کینو، دا هغه پاکستان سره په دې ټیم کې شدید اختلافات دي. پاکستان دا اول ځل نه دی چې دا تور لګول دي چې دا ټول مسله افغانستان نه ده. ما په خپل باندې په دمکو دراکو باندې کېږي، دې باندې به ملکات پکاري، افغان حکومت، پاکستان حکومت په یو سر کې ني او د دې شخړې حل مرګ بس.
د دې سوال په جواب کې چې پاکستان د افغان طالبانو په نړیواله سویا د یو حمایتي په توګه یادېدو، خو په افغانستان کې د جمهوریت تو سقوط او طالبانو واک تر لاسه کولو نه پس د دوی اړیکې ولې دومره خراب شوې چې پاکستان د ترګرۍ د هر فعالیت تور په افغانستان لګوي؟ په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته ویل،
پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي، هغه ته به ډېر زیات تکلیف دې کار دی، هغه ته به ځانم بدلی. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، نو داسې لګي چې پاکستان په دې پوه شي چې مونږ کنټرول نشو کولی. نو بس دا هر څه پرېښودل چې مرګرې کولې ګران کار دی، نو بس دشمنی وګڼه. نو اوس دې وخت کې هغه پاکستان لګیا دی پالیسی دا هغه د افغانستان سره یو انمی پرسپشن دی لکه د انډیا.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او تجزیهنګار حق نواز خان مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې وقدار طالبان او پاکستان باید د دې مسلې سیاسي حل راوباسي. د ویل چې په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دونکو ترګاری فعالیتونو تور به په پاکستان لګیدو او پاکستان به دغه تورونه ردول. اوس پاکستان په افغان طالبانو تورونه لګوي او هغوی یې ردوي. هغوی د وسلوالو خلاف ښکاره ګام هم نشي پورته کولی ځکه چې د امریکا او نټو خلاف په جنگ کې مرسته ورسره کړې ده.
د پاکستان خلکو دا کمې خوشحالۍ چې کولی چېره زمونږ مغربي پوله به محفوظ شي که فرض کړه طالبان په کابل کې کینی، خو هغه څه ونه شوه ځکه تیاری د دې نه وه چیرہ دے سرا سرا خوب دغا موشی کنا کمی ڈلی وصلہ والی کی دی اگا برا خوری شی اگی تبا ڈاڈ ملاو شی دا سیزونا پاکستان پا پالی سو کی یا نظر انداز کریو یا با دی دا خیال نو چکن دا با دی خواہ کی خدا غا امکانات ہو دغا یر ترخ دغا خدشا تو دا نمس کار دی او دا با وی ما ترسو پور چی سیاسی ناستا نی شوی دا دوانو حیوادونو ترمنزا او افغانستان او پاکستان دا مسئلہ منلی نوی
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈی د کرنی رپورٹ تر مخه په کال د در دریش کې تر ګرانو په پاکستان کې 98 بریدونه کړی دي چې 1544 کسان پکې وژل شوی دي. دا په تیرو شپږو کلونو کې په یو کال کې د تر ګرانو تر ټولو زیات فعالیتونه دي. 90% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمزو کوټی ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې له ټولې نړۍ د ګذر ناروغي ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دی. په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي لړ کې به دستوري ته په وینا کې چارواکو په دې خبره خواشینه ښکاره کړه چې په پاکستان کې په پښتون مېشتو سیمو کې د ناروغي موجوده ده. دوی په مذهبي عالمانو ټینګار وکړ چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره حکومتي اقدامات سره ملاتړ وکړي. د پداسې حال کې ده چې پروان کال کې په پاکستان کې د ګذر وهلو ماشومانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. تفصیل به لایوب ترین واورو.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخله ختم شوې ده، خو د بده مرغه په پاکستان او افغانستان کې لا دا وایرس موجود دی. او د خوشنۍ خبره دا ده چې په پاکستان کې دا وایرس په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې وجود لري. دا خبره د کوټ کمشنر امزه شبکات په کوټ کې د پولیو په ختمولو کې د علما د کردار په اړه و جوړ شوی یو سیمینار ته کړې ده او ویلي دي چې د ټول پاکستان 95% پولیو وایرس یوازې په کلبدلا او چمن کې موجود دی. چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو وایرس څخه څلور ماشومان معذوران شوي دي. د نوموړي په خبره چې دا وایرس یوازې په پښتنو کې پاتې دی، که هغه د پاکستان طرف وي یا هم د افغانستان هغه غاړه وي.
ان دو ملکوں میں بھی صرف پشتون پاپولیشن میں، یعنی کہ نہ اب یہ پنجابیوں میں ہے، سندھیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے، لوچ پاپولیشن میں بھی ختم ہو گئی.
دوالو ہوادو کی دا پولیو وائرس یا وازی پا پشتونوں کی پاتا سوئی دی، دلتا نہ پا پنجابیان کستا پا سندھیان کی ہم ختم سوئی دی، حتی اچ پا بلوچستان کی ہم دا مزت لالی دی. او دا وائرس یا وازی پا پشتون میشتو برخ کی پاتا دی، کاغا دا پاکستان طرف وی یا دا افغانستان آغا غاڑ وی. دا شاغل امزا پا خبر اچھ دا پر لپسی کیسو لامل پانړی کې د پاکستان ډېره بدنامي روانه ده. په خاص توګه ځینې اروپایي هوادو د پولیو د ختمولو په برخه کې پاکستان ته پیسې ورکول بند کړي دي. دا ډول جاپان او سعودي عرب نه هوازي پیسې بند کړي دي، بلکې دا خبره هم کړې ده که څوک د پولیو وایرس ختمول ته جوګه نه وي نو بیا پراو بیلابیل بندیزونه هم لګېدلی شي، حتی چې حج ته به هم نشي تللی. او بل دا چې د پیسو د بندش له امله د پولیو څخه د معذورو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په دې سیمینار کې وینا کوونکو پر علماو زور ورکړی چې هغه دې د ملک څخه د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي. پر دې مهال زیاتره دینی عالمانو وویل چې د ناپوهۍ له وجې هم خلک و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو و ورکولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه به غوږ سو نامتو عالم دین ډاکټر کاری عبدالرشید ته.
پولیو ختمه کې علما کرام کردار خو ډیر اهم کردار دی اور الحمدللہ هغه کردار ادا هم کړی دی. مثلا هغه وخت هم مشته یاد دی کې 2015 سره مخکې دلته هزارو انکاریان موجود، لیکن داسې الحمدللہ هغه مذهبي انکاری تقریبا ختم دی. اوس دا لا شعوري دی کې بچیان ته پټ کوي، مطالبات کوي کې موږ د پاره کوه جوړ کا، موږ د پاره صحیح آب جوړ کا، چمن کې وای کې جی اسما مطالبات پوره کا، موږ بیا ورکو بچیان ته شعور کمی دی.
خود کوچی د کنداری جامع مسجد پیش امام مولانا انوار الحق اکانی زیاده کړه چې پښتانه په مذهبي توګه د نورو قومونو په مقابل کې زیات حساس دي.
د پښتانه خلک سوي کنج د لګ مزاحمت مزاج لري، مذهبي حواله سره د نورو په نسبت باندې زیات حساس دي. د کوم خلک چې لګ رکاوټونه اچي هغه کې د ټول عوامل شامل دي. د چا په نظر کې چې د ستره حجاب مسلې وي او سلغونه ضد اور عناد مسله هم وي. وجوهات نه لیکن داسې هم نه ده چې اوس ټول پښتانه داسې دي که داسې وي نو بیا خو په کار وی چې د پښتنو خو په کروړاو تعداد کې آبادي ده نو دا کیسونه خو یو محدود لغوندې دي نو مونږ دغه کسانو نه چې کوم پولیو نه ورکوي نو هغوی ته دا هم یو چې پښتنو د بدنامۍ نه د ځان بچ کولو لپاره هم تاسو تعاون وکړئ.
دلته ډېری کارپوهان وایي په کار دی چې پښتانه د دې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړي ځکه چې یاد ناروغي د پښتون قام د بدنامۍ سبب ګرځېدلې ده. په کوټه کې د پولیو ضد کارکوونکي ادارې ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې په چمن او کل عبدالله کې و ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي.
دا د ایوب ترین ریپورت. تاسو مشال ریډوري او د مشال ریډو په دومنې مای کې هم درته یو شمیر ریپورټونه لرو او ورسره تاسو کولای سي چې مشال ریډو په ویب سایټ باندې هم په ژوندۍ بڼه باندې واوري او ریکارډ شوي خبرونې هم تاسو اوریدلای سي. اوس هم خبرونې مای ته راغلي خبرونه لنډیز راوړو. د خیبر ضلع د تیرا کمبرخیلو قومي جرګې مشران وایي امنیتي ځواکونو او وسلوالې ډلې دي ولسي وګړي هدف نه ګرځوي. د جرګې مشر کمال دین افریدي پرون سوې غونډې ته وویل چې ولسي وګړي د پاکستان فوج او وسلوالو ډلو په منځ کې ګیر دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر جان منګل وایي که پاکستان امن غواړي نو لادرکه خلک دي خپلو کورونو ته ستانه کړي او د ښځو لادرکه هول دي څخه دي لاس واخلي. هغه پرون په اسلام آباد کې د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو کانفرنس ول چې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه یوازې په خواني لادرکه کړي بلوچستان دي خوش کړي بلکې په دې وروستیو کې د هغوی د کورنۍ احتجاج کوونکي غړي چې ښځې هم پکې شامل دي نیولې دي. د پاکستان فوج او حکومت دا خبره نه مني چې ګواکې دوی څوک اورک کړي دي. د بلوچستان چارواکي وایي دیني عالمان دي په پښتنو سیمو کې د پولیو مازرونکي وایرس ختمولو لپاره خپل کردار ترسره کړي او خلک دي واکسینولو ته وهڅوي. د کوټه ډیپټي کمشنر حمزه شفقت پرون په یو غونډه کې ویل چې زیاتره هیوادونو پاکستان سره د پولیو د ختمولو لپاره مرستې بندې کړې دي ځکه چې د ګڼو کمپاینونو باوجود هم دا وایرس نه دی ختم شوی. تریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د مشر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ګوند پارلماني غړو نن په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او په حکومت یې تور پورې کړ چې د قومي اسمبلۍ غړي یې نیول کېږي خو کمیشن خاموشه دی. افغانستان سوداګرو پاکستان ته د تازه میوو لیږدول درول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د شریکې خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د اسلام آباد لخوا پر افغان میوو د ټیکسونو زیاتولو وروسته هلته د میوو لیږل څه ګټه نه لري نو ځکه یې دغه پریکړه کړې ده. د عمان پولیس وایي هغه درې بریدګر د دې هیواد وګړي وو چې د جولای پر 15مه یې د شیګانو پر جومات برید کې شپږ کسان وژلي ول. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونی نیمای ته دومه نیمای ته راغلی او پایل به هم د امریکا لوی رپورټ وکړو. د امریکا متحده ایالاتو د پوز مرکزی کمانډانی سنت کام وای د اسلامي دولت تړله داعش هڅې پیل کړي چې په عراق او سوریا کې بیا ځان منسجم کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې یوازې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې داعش په دې دواړو هیوادونو کې څه د باندې یو نیم سل بریدونه مسؤلیت اخیستی دی. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د پاوز مرکزی قمندانۍ سنت کام وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې سږ کال په عراق او سوریه کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د داعش لخوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2024 کال له جنوري د جون میاشتې تر دېرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیټد پریس آژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قمندانۍ همدارنګه ویلي چې د داعش د وړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي په هدف یې له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډېر عملیات سرته رسولي دي. د سنت کام په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي په نتیجه کې د دې ډلې 44 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي.
د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له لزره زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د دوی شاوخوا 2000 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې 10 کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی و، د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق، موصول او د سوریې رقعه لاندې کړی و. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ له څه باندې اتیا هیوادونو جوړې وې ائتلافې په وړاندې مبارزه پیل کړه، چې په نتیجه کې دې ډلې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د موصول او رقعه په ګډون 95% له لاسه ورکړه. ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي، چې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
او سم د بجلی بلونو په اړه یو رپورت. په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې پلس کنسلټنټ په یو تازه سروې کې ویلي چې په هیواد کې د برېښنا یا بجلی بلونو اولس تر ټولو زیات متاثره کړی دی. په دې سروې کې راغلي چې 9% خلکو شکایت کړی چې د بجلی زیات بلونو له وجې ډېر پریشانه دي. 6% خلکو د پټرولو مصنوعاتو کې د اضافي زخه سر ټک کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو اوسېدونکو له مشال ډوډۍ څخه خبرې کول چې وار له مخه ګرانی یې ژوند ستونزمن کړی او اوس د بجلی او نورو شیانو بیې لوړېدو سره ژوند لا ګران سوی دی. بلخوا د بجلی زیاتو بلونو په شکایتونو وزیر اعظم اړوند ادارو ته د کاروایی امر کړی او 200 یونټ پورې کارکونکي استاند مالونکو ته تر 2 میاشتو پورې رعایت هم اعلان کړی دی. نور حال د خالده نیاز په رپورټ کې.
د پیښور اوسیدونکي محمد یاسین یونیجی اداره کې کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې محمد یاسین وی چې د بجلی بلونو ګرانۍ او لوډ شیډنګ ډیر متاثر کړی دی.
یو طرف ته ګرمي ده، بل طرف ته ګرانۍ ده، هغه د پاسه چې پیدا دي بجلی بلونه راشي هغه دومره سخت پریشان کړی موږ چې اخر زمونږ د ملک پسې کیږي. مالدار طبقه هغه سره خو وسایل هم شته، ځان ته سولر لګوي که نور سنې بهر ملکونو ته لاړ شي. موږ د غریب طبقه بیا دا پرایویټ او بیا مزدور طبقه اخر دا بس کوي. ولا چې سمې پریشان کړو، نه کور کې اے سی شته دی، نه داسې هیوي استعمال شته دی، او زمونږ د تیرې میاشتې د کور بل 19,500 روپۍ.
د نوخال لیلا یو نړیوال کمپنۍ سره آپریشن ایگزیکٹو په هیڅ کار کوي. وای چینی ما تنخواه د بجلی په بل کې لاړ شي. د لیلا نورې سلور خويندې دي او کور کې د ګټي وټي نور څوک نشتا. دا وای ګرانی ډیره زیاته ده، نه پوهیږي د کور خرچه به څنګه پوره کوي.
مینا جون جولای اگست ستمبر پورې زموږ د بجلی بل تقریبا 45,000-50,000 پورې راځي، او دې سره نیمه تنخواه خو زما په بجلی په بل کې لاړ شي. برنه دومره مهنګایي ده چې سیزونه نه پوره کیږي.
ایشیائی ترقیاتی بانک روان مالی کال کی پاکستان کی د گرانی تخمینہ د حکومتی هدف نا زیاده لګولې ده. ایشیائی ترقیاتی بانک ویل دي چې پاکستان کی روان مالی کال کی گرانی 45% پات کې دو امکان دی، ولی وفاقی حکومت د گرانی هدف 12% اخو دے دی. د پیښور سلما جانگیر سرکاری ہائی اسکول کی استاد ادا داوائی سرکاری ملازمان هم د بجلی لوړو قیمتونو او بلونو د ستونزو سره مخ کړی دي. سلما جانگیر زیاته کړه چې خوراکي توکو قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي او د لوډ شیډنګ باوجود د بجلی بلونه ډیر سیوا راځي.
زمونږ هغه ټول چې کوم بجټ مونږ یې خودي اټول هغه ټایم خراب شي چې کلم پسې د بجلی بل راشي. د دوه ډیر لوډ شیډنګ نه باوجود هم زمونږ د بجلی بلونه دومره هاي راشي چې زمونږ ټول ارس خراب شي، ګډ پکی اوشی. یو خو اخو گرانی ډیره زیاته ده، غوړی دی که اوړی دی که چینی دی، دالونه دی، وریجی دی، دا ټول شی زونه تاسو واخلې چې دینه بغیر رغیدن نکیږي، د دینه بغیر انسان نشي پاتې کېدای. داس دا خو زمونږ ژوند سره تړون کې شی زونه دی.
د 400 اسد الله یو نیوز ایجنسی کې کار کوي. دی وایي چې تنخواګانې کمی دي او گرانی زیاته ده. بلخوا خلک د کریا کورونو کې ژوند کوي، نو نشي کولی دا خرچه پوره کړي. د ګرانۍ له وجې د عام اولس ستونزو په اړه اسد الله وایي
او د هغې تنخواګانې دونه دي نه، هغې به د ګیس بلونه داخلوي یا د بجلی بلونه مداخله یا به هغې د خپل کور اخراجات په چلی د ماشومان فیسونه شو یا وغیرہ چې کوم د انساني زندګی سره کوم تړون کې شي نه دي هغه به ځان اخلي. نو په پاکستان کې ډېره زیاته مهنګي ده.
د یادونه وړ ده د بجلی قیمتونو کې زیاتوالی او زیات بلونو شکایاتو نه پس د جولای په نهمه وزیر اعظم شهباز شریف 200 یونټو والا صارفینو ته راتلونکي درې میاشتو لپاره د رعایت ورکولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې دې باندې به 50 ارب روپۍ خرچ کولی شي. رعایت لاندې به هغه صارفینو باندې اوسنۍ اضافه نشي لاګو کولی کوم چې 200 نه کمی یونټې استعمالوي. جولای کې د بجلی یو یونټ قیمت کې 2 روپۍ 12 پیسې زیاتوالی راوستي شوی دی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیات شوي دي. دوی مشال رډیو سره په خبرې کولی چې په پښتونخوا صوبه کې په تیرو 10 کالو کې د وړاندې نه تر 600 زیاتې کارخانې تړل شوي دي. د پښتونخوا د صنعت وزارت چارواکي وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټکس له امله د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې د پښتونخوا د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو په ارزانه بای ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندېدو مخه ونیسي. تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 12 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر 600 زیاتې کارخانې په 13 لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دي کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه دا چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا د عام د روزمره استعمال شین به جوړول هغه کارخانه زمونږ بندې شوې او هغه سیزونه اوس مونږ چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږ امپورټ چې دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه ده چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه نشته دی. مونږ از مونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبل یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو ګورئ زمونږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانه دار خپلې کارخانې ته 100 کیلو واټه ترانسفارمر لګولی وي نو هغه به د 1 کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړې بجلی د بیل نه علاوه 2 لکه روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپل اداره جوړ کړي او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپلې پروژې مکمل کړې دي د هغه پروژونه په ارزانه بیا صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منستر سره خبر وکړ چې زماره صوبې شپږ نه وزره انډستری چې ده دا متاثر کیږي چې کوم زمګ منرل بیس انډستری ده کوم زمګ فوډ وړ انډستری ده کوم زمګ سبسډي نور انډستری ده وړه نو مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینک بل نو کوم سره کمیټمنټ کړی چې زبدا محرم نه پستا سره کې نیم ته پروپوزل راړه دا کوم زمګ شارټ ټرم پلانینګ ده لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین ده نورم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ډیولپ کو لکه څنګه چې نیپرا دا سن سپرا جوړ کړی.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پختونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکم شوې ده، ځکه چې په تیرو 15 کلونو کې په پختونخوا صوبه کې په نوي پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوي کارخانه هم پرانیستل شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
او سمجو سوات ته د سوات ځای اوسیدونکي وایي چې د ګرمۍ موسم سره سم په سیمه کې غیر مقامي سوالګري زیات شوي، عام خلک او سیلانان تنګوي او دغه سوالګري بیا په جرمونو کې هم ککړوي. دوی غوښتنه کوي چې د مخنیوي دې وسي. بلخوا د ضلع سوات انتظامي او سوشل ویلفیر محکمې چارواکي وایي په عامو ځایونو کې خیر غوښتل جرم دی او دوی باقاعده د سوالګرو په ضد کاروایي کوي او په تیرو لنډو ورځو کې یې په لسګونه سوالګري نیولي او د سیمې څخه ایستلې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ را لېږلی دی.
د منګورې مدني پال احسان الله قاضي چې سیلګرۍ سیمه پیزاګټ کې ونې بوټي لګوي، مشال ډېرو ته وایي چې دغه سیمه کې غیر مقامي سوالګري چې زیاتره ته مقامي ژبه هم نه ورځي خیرات غواړي. دوی ضلعي انتظامي او بیا دغه مخنیوي لپاره سوشل ویلفیر ته دا مسله وړاندې کړې، خو هغه رنګه په عمل نه کیږي کوم چې په کار ده.
سریت چې دی نزدیک د پنجاب دی او بیا سند دی، ما پکې خپل ډېر د بدین ځای کسان پکې مونږ نیولي دي. د ملتان او دغه پنجاب او سیډونو چې دین اکثریت دغه ځای دی. مونږه دا وایو سر چې لکه د سوات چې کوم ماحول دی صحیح شو، دا ماحول مونږ ته خرابوي. کله په بلم جبې د ځینو بلم جبې پر روډ باندې تنګۍ، په وتکی کې تنګۍ، په پجاګټ کې تنګۍ، په مانیار کې تنګۍ، داسې په مدین بحرین کې تنګۍ. صحیح شو، ټوله مین انټرنس چې دی د شموزو چې هغه د مین انټرنس دی په هغه ځای کې هم تنګۍ دی. نو مونږ حکومتي چارواکو ته دا خواست دی چې دا ضلع بدر کړی شي، کوم چې زموږ د ضلع نه دي او کوم چې زموږ د صوبې نه دي، نو بس پکه ده چې حکومت په دې باندې اکشن وکړي.
د ضلع شنګلې سمیع الله خان چې منګوره کې روزګار کوي وایي چې سوالګرو سره ښځې او ماشومان هم شامل وي. دوی د ګرمو علاقو نه سوات ته راشي، ځان ته یې کمرې په کرایه اغستې او سوال کولونه ښه ټیک ټاک پیسې ګټي.
سوال کوي سیلانیان چې هلته کوم راشي، دا هم تنګي، نور هم داسې کسان تنګي په روډونو کې، په پارکینګ کې، په ورکشاپ کې دې ته راځي او د سوال کوي، د خلک تنګي. او که تاسو ته داسې ووایي چې تاسو ځنه سخرتوي سبل چې چل کوي، هغه دا نه کوي، خو صرف او صرف دغه سوال کوي، خیر غواړي او خلک تنګي.
د ضلع سوات سوشل ویلفیر مشر رحمت الله په دا اړه مشال ریډیو ته د جولای په 13 نیټه وایي چې د قانون مطابق خیرات غوښتل جرم دی او د بیوسه خلکو لپاره د رول کپاله حکومت جوړ کړي چې د صوبې په هر ضلع کې مستحق خلکو ته وړیا خوراک، استوګنه او نور اسانتیاګانې ورکوي. دی وایي چې دوی باقاعده هر اونۍ کې دوه ورځې سیمه کې د سوالګرو په ضد اپریشن کوي، د پولیسو په ذریعه نسی او د رول کپاله ته بیایي.
اسپیشل مجسٹریٹ دا هغه اسپیشل مجسٹریٹ ته په ویدن 24 اورز دا موږ د اسپیشل مجسٹریٹ ته پېښ کوو. نو دا هغه نه پته دا لکه دارو کفاره ته چې دغه راځي سوالګر اې کنه، نو دا د عدالت په حکم راځي او د عدالت په حکم پرې خوده کیږي او دا بیل ول افنس ته دوی ته رشتہ دار څوک راشي ضمانت یې.
دا سوشل ویل پر بشر رحمت الله زیاتوي چې سخت کال دوی تر 300 نه زیات سوالګری نیولي او د لوی اختر نه وروسته تر 300 نه زیات غیر مقامي سوالګری نیولي او اوس ورسره هم و سوالګری په دالو کاپاره کې بندي. د زیاتوي چې د نورو صوبو سوالګری د صوبای حکومت په خصوصي هدایتو په سمدستي توګه د صوبې نه وباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک. د جولای پر درېمه په باجوړ کې په بومي برید کې د دوو قبایلي مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي ول. د پولیس په وینا د برید ته پخوانی سنیټر او د نواګي تحصیل قبایلي مشر هدایت الله وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د نامنې په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نشه شوي دي. دا چې د نامنې په پیښو کې د قبایلي مشرانو ولې په نشه کېږي، تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې. د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاولي خان په پلیږي چې دا رپورټ جوړ کړی دی.
شوبه ستغه کونډه کزه پاتې شو او یو مورې پاتې شوله او د غمواله ماشومان پاتې شو، نورې څوک هم پاتې نشو.
نه ویش کلن عرفان د څلور خويندو یوازینې ورور وو. څو کال مخکې د هغه وړوکې ورور د کینسر په مرز مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کورونا وبا له امله مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شاو دی خان وای د عرفان مور له هغه غمون وتل نه و چې د عرفان د مرګ درون غم پریوت.
مور یې په یو سترګه باندې د دې غمونو له لاسه ړنده شوې ده، اوس زه اوس نسم خبرې کولې، په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سینیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او پخپله هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپلې کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډولې سیمې ته تللي وو، خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاه ولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو، او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وایي عرفان او د هغه کورنۍ هیچ سره شخصي دښمنی نه لرله، او کورنۍ یې نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نښه کړل.
خلک دا سوالونه چوتي دلته چې دا د کمی پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي، او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کیږي. کو بیرامي ده او کو ناقلاري ده، ناغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده، یا په دې قبایلي وطن کې ده، قبایلي ټولنه کې ده، په دې قبایلي علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلاړه ولیده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړي زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې په کې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه، او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې. خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه، او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولی دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمي بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی موږ لاشونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي، او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2013 کال د جولای په 13 د باجوړ په شنډۍ موړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2020 د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، او پوځ وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي، او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د مومندو د پلانګر تحصیل کروندګرو په داسې وخت کې پمځکو ټماټر کری چې د هیواد په نورو برخو کې فصل تیار او راټولې شي. د مومندو د دغو ټماټرو فصل به د ژمي موسم ته تیارې شي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې هلته د غنمو علاوه زمینداران د بې موسمه ټماټرو او د ځینو نورو سبزیانو کښت کوي چې ورته ډېره ګټه رسوي. دوی وایي چې د سیمې د ډېرو خلکو د روزګار ذریعه ده. د پلانګر نه علاوه په انبار کې تر ټولو زیاته سبزي کرل کېږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا را ټولیږي او منډیانو ته وړل کېږي. شهنواز رکسی په دې اړه رپورټ راکوي. د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې که دا وخت ټماټر شو کیږي، خو د مومندو په پړانګار کې کروندر روانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سره به ټینګړو کرونده په بره پړانګار کې لس ورځې وړاندې شروع شوې، ولې کوزه پړانګار کې به په روانه هفته کې شروع کیږي. د زراعتو د محکمې په خبره پړانګار د مومندو یوازینی تحصیل دی چې بې موسمه سبزیانو کرونده پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلي پړانګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعتو د محکمې سره رجسټر کروندګر هم دی، مشال رډیو ته وایي دغلته د 50% نه زیات ځمکه باندې بې موسمه سبزیانې چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلی شي.
لا د پلان غار داسې ابو هوا ده چې هغه بغیر د ټنل نه بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دغه ټماټر کیږي، او د دې چې کوم خلک دی دا په 50% ځمکه باندې چې کوم دی دا ټماټر کری، او په دې وخت کې هم مختلف سبزیانې شته خو ډېر په کم مقدار باندې، که هغه مونږ مرچکي واخلو، پاتنګن واخلو، بېنډۍ واخلو، کدوان، تورې، دغه سبزیانې شته خو په کم مقدار باندې، او هغه ځکه په کم مقدار سره لکیږي. یو دلته کې چې کوم هغه ځناوري هغه خوشي څوکې نه سری، او دویمه دا خبره چې دا به ټماټرو ته دغه ځمکې نه وزګاریږي.
د پلان غار ځمکې په باران خړوبېږي، خو ځینې ځمکې د خورشید په نوم د باراني بنده اوبه لري. دغلته د بومن ډیمه د اوبو نر د کروندو دپاره جوړېږي او امکانات دي چې په روان کال کې پوره شي. د دغه سیمې نه علاوه زیاتې سبزیان په پنډیالې او امبار کې هم کیږي. هغلته بیا څه کرلی شوي؟ د امبار اوسیدونکي رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وای
په جمی کې دلته خلک ټماټر نه کری، اوړي ټماټر کری. دې وخت کې چې کوم دی کریله ده کافی تعداد سره خلکو کرلی ده، کدوان دی سپین، او دغه رنګ چې کوم دی تورې کرلی شوي دي، پیازونو مطلب هغه رسېدلي دي، او نور دغسې چې کوم دی مرچکي خلکو کرلی ښه په ګڼ تعداد. پینډۍ منډۍ ته چې کوم دی اکثر وړیا پېښور منډۍ ته خرچي پسې ډېرې زیاتې را ځي. ډېره امبار کښې وځو چې مطلب 400-500 جریبه نه زیات چې کوم دی خلک سبزۍ کري.
د زراعتو د محکمې کوزه محمدو زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمي نه علاوه د بې موسمه سبزیانو د کروندې دپاره تربیتي پروګرامونه او ځینې نورې هم مرستې کړي. د زیاته کړه سږ کال یې رجسټر کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشینان چې ورباندې کروندې کېږي هم ورته ورکړي.
پنډالۍ کې کرل شي خو د پړانګار پیسې عمره نه کرل شي. پړانګار زمونږ ډینجر کراس د ټماټرو دا سیزن صحیح دی. اوس زمونږ باراني علاقه چې څومره دا کنه دي دا بالکل 50% نه بده پره ویم ټول کلي فصلونه چې کوم دي هغه د ویجیټیبل باندې منحصره ده.
په محمد کی آواز یې کوون تحصیل کې د نهر اوبه شته، نور و تحصیلونه د باران په اوبو کرونده کیږي. غلنۍ، لکړو، خوایزو او بیزو تحصیلونه کې تر ټولو زیاته کرونده د غنمو او ورپسې د جوارو کیږي، خو د سبزیانو کرونده پکې یا نه او یا ډېره کمه ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
او سم د دې خبرونې وروستي رپورټ ته راغلی یو. د جولای 10 د انصاف د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ نړیوال پوزداري انصاف د ودی او سنگینو جرمونو لپاره مجرمانو له د استثنا په ضد د هغې مبارزې درناوي لپاره ځانګړې شوې ده چې په نړیواله ټولنه اغیزه کوي. د دې ورځې په مناسبت سره د مشال ریډیو خبریالي اسماعیل پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ځان ښکار مقدمو تفتیشي نظام او د انصاف رامۍ په اړه د اړوندو خلکو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا اٹرنی جنرل دفتر روان کال مئی کې پیښور های کورټ کې د اساری شوو مقدمو تفصیل جاری کړي چې لمخې د وفاقي حکومت په اړه 1191 مقدمې په التوا کې دي. په دغه کې د نادرا په ضد 225، د اف بی آر 96، د لادرک کسانو په حق له 98، د فایننس 45 او داخلي ریویژن 40 مقدمې دي. پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو لخوا جاری شوي شمیرو کې هم د 255 مقدمو فیصلې نه دي شوي. دا چې د پاکستان عدالتونو کې د مقدمو فیصلې ځنډولو وجوهات څه دي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شانه وکړه. نو په ځواب کې یې نوموړي وویل چې د امروزه په بنیاد د کیس اورېدنه نه کېدل او په ځینې کیسونو کې د درخواست ګزار لخوا د ثبوتونو نشتوالی د مقدمې د اسارېدو سبب جوړېږي.
انصاف داد دی چې هر اداره او د قانون دایره کې کار کوي، نو د تفتیشي او د پروسیکیوشن دا فرض جوړیږي چې سودا گواهان دي عادي فوري تور باندې عدالت ته پیش کی او عدالت ته پکار دي چې ډے ټو ډے ٹرائل کی چې سولہ زیات زګیږي، نو دا انصاف د تقاضو خلاف خبره ده.
د پېښور های کورټ وکیل شبیر گیګیانی مشال ریډیو ته ویل د پاکستان عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې د فیصلې تر ډیره وخت ایثارېدل د اولس په عدالتي نظام باور کموي.
ما سره داسې کیسونه دي
چې په سوګلن کوټ کې کله د کېدی اپیل راوته دي نو پته لګېدلې د شر کې د خپل کېد برابر کړی دی وغه د جیل نه وتم دي شل کال تیر کی پنځیش کال تیر کی سورلس پنځلس کال تیر کی او دا غینه په سغت فیصله عدالتوم کې چر د باندې داو مغلطه شی او د سزا شی مغلطه او پیل مغلط خارج شوی دی نو د دې باغه څه پیدا ملو شي ایا د دې د جوند پنځل شل کال لس کال چې کم قیمتي وخت د جوند آیا غته به دا دې څه کمپنسیشن ملو شي چرېم نه
شبیر گیگیانی دا هم ویل که تفتیشی افسران پا غور طریقه تفتیش کوی نو روز تبا پا عدالت که وکیلون پا بهتر طریقه دلیلو نولانده کولیشی او دا غرنگ دا که زر فیصله کولو که مرسته که دیشی او دا چه عدالتونو که درخواست گزار لده تاریخونو غر کولو پزه دا انصاف تا تقاضو مطابق باید چه فیصله وشی
ام یو پولیس افسر دی اغدا منشیت کس کم تفتیش کوی پا یو رز باندی سار غرما دا مرگ پا کس کی تفتیش کوی مازیګر به د ریپ په کیس کې تفتیش کوي ماسخوتن به د اغوا په کیس کې تفتیش کوي نو سپیشل انویسټیګیشن ټیمونه نشته پای کې فورنسک ټیمونه پکار دي میډیکل ټیمونه پکار دي د آی ټی او نمائنده پکار دي نو ناقص تفتیش وي د شهادتو صحیح طریقې سره جمع کېدل نشي
د قانوني چارو پوهان وای د ملک په عدالتونو کې د ججانو کمی کمزورې تفتیش او د خلکو لخوا په یو بل د دروغو مقدمې جوړول هم انصاف ته د لاس رسای نه کېدو لویه وجه ده ولی بیا هم د ځن ښکار مقدمو د هواري لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کیږي آسمه ګل مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري